طبي زدکړې
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د ومې دورې درنو زده کوونکو ستړي مشای هلمنیم جوړ بیای او د نن ورځې د لومړنۍ عمرستو لومړنۍ درس ته به حاضر شوی یای. پوهان آرین په نن درس باندې پیل کوم. ګرانو زده کوونکو، د طبی زده کړې د لومړنۍ مرستې مضمون پیلېږي. د لومړنۍ مرستو عمومي مسایل چې دغه مرستې څه شی دي، تعریف یې څه شی دی، کومې مرستې پکې شاملې دي، د لومړنۍ مرستو موخې څه شی دي، د دې لپاره اړین ټکي څه دي، دا ټول د لومړنۍ مرستې په لومړنیو درسونو کې زده کوو. لومړنۍ طبي مرستې له نوم یې هم معلومیږي، اولې مرستې دي، لومړنۍ مرستې دي یا اولیا کومکونه دي. یو انسان هغه په یو داسې حالت کې قرار لري چې مرستو ته اړتیا لري، طبي عاجلو مرستو ته اړتیا لري. نو ډاکټران، نرسان یا نور عام خلک څه ډول مرستې باید ورسره وکړي؟ وبو ویم د لومړنیو مرستو مضمون په ډیرایو پوهنځیو یا د طب پوهنځیو په مختلفو څانګو کې ویل کیږي، تر څنګ یې په مالیجوي طب کې په لومړي سیمیسټر کې هم ویل کیږي. نو بالاخره د طبي زده کړې په آنلاین پروګرام کې هم ورته نوبت رسیږي او لومړنۍ مرستې مضمون را پیلیږي. هیله من یم چې د دغو لومړنیو مرستو د مضمون په ویلو سره به تاسې ډیرای لومړنۍ مرستې د ناروغانو سره ترسره کولی شئ او دا به زده کړئ. نه یوازې په همدې کتاب کې لومړنۍ مرستې دي، په راتلونکو کتابونو کې هم لومړنۍ مرستو ته ځای ورکوم. مختلفې عاجلې پیښې به موږ څه ډول کور کوو، څه ډول به ورسره عاجلو ناروغانو سره مرستې کوو، دا ټول به انشاءالله یو په یو زده کوو. خو ستاسې مورال ډیر مهم دی، ستاسې هدف هغه چې د زده کړو دی باید سمې تعقیب کړئ، تر څنګ سمه مطالعه وکړئ او د درسونو د اورېدا پر وخت تمرکز پر درس وساتئ. ګورئ، تاسې یوه برخه بشپړه کړه. هوښیار زده کوونکي داسې کوي چې کله یو مضمون بشپړیږي په ځان باندې یو باقی درس هم نه پرېږدي، یعنی داسې فکر نه کوي چې راځه درس ماسې ریکارډ کړی دی وروسته به یې ووایم. کله چې یو مضمون بشپړ شي ټول ریکارډونه یې هم واوري، که څوک یې له ریکارډونو څخه اوري یا د واټساپ له ګروپ یې اوري. او تر څنګ دې دغه درسونه ډیر په تکرار بڼه تاسې باید له ځانه سره ووایئ، او دغه لومړنی مضمون چې لومړني اساسات البته د قابلګي اساساتو دا به تاسې ډیر ښه کور کړی وي، ډیر ښه به مو زده کړی وي. اوس دوهم مضمون پیلېږي، لومړنۍ مرستې. ګورئ، د لومړنۍ مرستو د مضمون پیل دی. نو دغه لومړنۍ مسایل ډیر مهم دي، هیله ده چې ډیر په دقت سره یې تعقیب کړئ. راځئ پیل یې کوو. په شپاړسمه صفحه کې د لومړنۍ مرستو لپاره یوازې یو عنوان درکړل شوی دی، لیکل شوی دی لومړنۍ طبي مرستې. لومړنۍ طبي مرستې ته فرسٹ ایډ وای، فرست لومړنی توای اډ مرسته توای لومړنی مرسته یا فرست اډ. انزور کې تاسو ته د لومړنی مرستو باکس ښکاری. په دې باکس کې ټول هغه وسایل چې په عاجلو حالاتو کې استعمالیږي هغه ځای پر ځای کیږي. فرضاً بنداژونه یا پټۍ یا ترڅنګ یې ځانګړي بیاتۍ پلاسټرې د درد لمانځه وړونکي درمل یا ځانګړي اسپرې الکوهول یا الکول هایدروجن پر اکساید یا ځانګړي جوشي دوری چې ورته وایو جینټین وایلیټ ترڅنګ یې سپیکمو مانومیټر یا د فشار آله ستتسکوپ ترمامیټر داسې نور مهم وسایل او درمل باید په همدغه باکس کې ځای پر ځای وي. دا د لومړنیو مرستو ځانګړی باکس دی. د لومړنیو مرستو دغه باکس په نورو هیوادونو کې د هر کور کسان لري، یعنی په هر کور کې چې کومه کورنۍ اوسیږي یا په هر ځای کې چې کومه کورنۍ اوسیږي هغوی یو دا بکس لري. نو تاسو هم د لومړنیو مرستو بکسونه باید ولرئ. که یې اوس نه لرئ خیر دی، کله چې لومړنۍ مرستې پای ته ورسوئ د دې درسونو په هکله ښه پوه شئ. اخره کې هم کولی شئ لومړنیو مرستو بکسونه تاسو په کور کې ولرئ. راځئ پیل کوو. ولسمه صفحه لومړنۍ طبي مرستې لیکل شوی دی. لومړنۍ طبي مرستې هغه مرستې دي چې د ناروغانو سره په بیړنیو پیښو کې ترسره کیږي. ګورئ تشریح کوو. څوک پوښتنه کوي چې لومړنۍ طبي مرستې کومې مرستې دي، نو تاسو خو باید ځواب ورته وویلی شئ. د یو څو جملو په ویلو سره خو باید هغه کس چې له تاسو یې پوښتنه کړې ده باید هغه پوه کړئ. لیکل شوی دی لومړنۍ طبي مرستې هغه مرستې دي چې د ناروغانو سره په بیړنیو پیښو کې ترسره کیږي. څومره ساده مفهوم لري، یعنی لومړنۍ طبي مرستې هغه مرستې دي چې د ناروغانو سره په بیړنیو پیښو کې په عاجلو پیښو کې په هغې کې ترسره کیږي. بیړنۍ پیښې به موږ پیژنو. فرضاً یو کس په اوبو کې ډوب شوی دی، له اوبو راایستل کیږي او لومړنۍ مرستې ورسره ترسره کیږي ځکه دا په بیړنیو پیښو کې زیان ویني. دغه کس په بیړنیو پیښو کې یا په فرضاً په اوبو کې ډوب شوی دی، نو زیان یې لیدلی دی، باید په عاجل ډول ورسره مرسته وشي. یا یو موټر ټکر کوي، په هغې کې ناست کسان یا سپرلی هغه زیان ویني، هډوکي ماتیږي، وینې بهیدنې ورکوي، نو دا بیړنۍ پیښه شوه. د موټر اکسیډنټ یا ټکر د یوه بیړنۍ پیښه شوه، عاجله پیښه شوه. ترڅنګ یې سوځېدل، یو کس سوځي، دا هم لومړنۍ پیښه شوه، نو دې کسانو سره هم باید لومړنۍ مرستې وشي. ښه، په لومړۍ لیکه کې چې د کوم تعریف لیکل شوی دی تشریح په دې باندې پوه شوئ. لومړنۍ طبي مرستې هغه مرستې دي چې د ناروغانو سره په بیړنیو پیښو کې ترسره کیږي. لاندې لیکل شوی دی، یا لومړنۍ مرستې هغه مرستې دي چې د یوه بیړني ناروغ سره مخکې له دې چې ډاکټر ته ورسول شي ترسره کیږي. دا ډیر زبردست مفهوم دی یا تشریح ده. لومړنۍ مرستې هغه مرستې دي چې د یوه بیړني ناروغ سره، بیړنی ناروغ تاسې پیژنئ که نور یې نه پیژنئ، په انځور کې وګورئ. دا ماشوم دی، دغه سوځېدلی دی، دې سره لومړنۍ مرستې ترسره شوې دي. نو لومړنۍ مرستې هغه مرستې دي چې د یوه بیړني ناروغ سره مخکې له دې چې ډاکټر ته ورسول شي ترسره کیږي. ګورئ د پیښې په ځای کې ترسره کیږي لومړنۍ مرستې. له پیښې د ځای څخه چې کله روغتون ته یو ناروغ وړل کیږي په لار کې ورسره ترسره کیږي. په روغتون کې چې کومې مرستې ورسره ترسره کیږي هغه بیا د ډاکټر مربوط وي، هغه بیا په لومړنیو مرستو کې نه راځي. نو لومړنۍ مرستې د پیښې په ځای کې وي او یا په کور کې وي، یو اطرافی ساحه کې وي او تر څنګه په لار کې وي چې یو ناروغ کلینیکي روغتون ته وړل کی. ډیرایو کسانو د ناپوهۍ له وجې د خپلې کورنۍ غړې له لاسه ورکړې دي. د کورنۍ یو غړی هغه په یوه ستونزه اخته کیږي. دوی دا فکر کوي چې ضرور باید د ډاکټر ته ورسول شي. یوازې کوښښ دا کوي چې موټر په ډیر لوړ سرعت سره په ډیر لوړ سپیډ سره هغه وځغلوي او روغتون ته ورسوي. ډیری خو د دې کار له امله نورو کسانو ته هم خطر پیښوي، د هغوی ژوند هم اخلي، ځکه د لوړ سرعت له امله اکسیډنټ رامنځته کیږي او یا نور کسان په موټرو وهل کیږي. خو همه دا فکر ورسره نه وي چې له ما سره چې دغه عاجل ناروغ دی، دې سره خو باید څه ناڅه لومړنۍ مرستې ترسره شي. خو علت یې همدا ده چې په دغو مرستو باندې پوهیږي نه. نو اوس که چیرې تاسې دغه درسونه ووایئ، زه په ډیر اطمینان وایم چې د هرې پیښې ناروغ به تاسې کنټرول کړی شئ. حتی که یو نفر مار هم وچیچي، مار چیچلی سره به هم لومړنۍ مرسته ترسره کړی شئ. ځینې خو ما لیدلې دي، ګورئ، لومړنۍ مرستې ترسره کوي خو غلطي ترسره کوي. فرضاً یو نفر دی ضعف شوی دی، سخت اکسیډنټ یې کړی دی، د کورنۍ غړي یا نور کسان د هغې سره لومړنۍ مرسته ترسره کوي. فرضاً ځینې وخت دوی ورته اوبه ورکوي، هلته نفر ضعف ته دوی ورته د خولې له لارې اوبه ورکوي، چې په لوی لاس دغه ناروغ کس، د زیان لیدونکی کس چې زیان ورته رسیدلی دی، دغه کس تر مرګ پورې رسیږي. ځکه هغه اوبه چې هغه کس ته ورکول کیږي، هغه د دې پر ځای چې معدې ته لاړې شي، هغه سږو ته ځي، بالاخره سږي د اوبو څخه ډکیږي او په لوی لاس یو کس مړ کیږي. نو مهمه دا ده چې د لومړنیو مرستو درسونه ډیر ښه تعقیب کړئ. اضافي خبرې در سره ولیکئ، کومې خبرې چې اضافي د دې درسونو په اړه کومه، تر څنګ د دې د درسونو ریکارډونه واخلئ. که چیرې په یو وار پوه نه شوئ، دوه ځلې واورئ. که دوهم تعریف بیا کوو، یا لومړنۍ مرستې هغه مرستې دي چې د یوه بیړني ناروغ سره مخکې لی دي چې ډاکټر ته ورسول شي ترسره کیږي. ښه، د لومړنیو مرستو موخې دا پیژنو. خو مخکې له هغې چپ طرف ته انځور وګورئ. دا ماشوم دی، د دې ماشوم دغه څهرې ته چې وګورئ، دا سوځیدلی دی خوراکی، او د دې سره بیا لومړنۍ مرستې ترسره شوې دي په کلي کې یا په نورو ځایونو کې ورسره هغه لومړنۍ مرستې ترسره شوې دي. دا یوازې یو ایمیج تاسو ته درکوي. په راتلونکي کې بیا موږ په لومړنۍ مرستو کې ډیر ژور دننه کیږو. په ښي طرف کې لیکل شوي دي د لومړنۍ مرستو موخې، کوم هدف لري یا کومې موخې لري، یا د لومړنۍ مرستو ترسره کول د څه لپاره دي، کوم کارونه پکې کیږي چې، یا د کومو کارونو لپاره موږ دا کار کوو، د کومې نتیجې د لاسته راوړلو لپاره دا کار کوو. لومړی د ناروغ ژوند ژغورل، تر څو د ناروغ ژوند وژغورو یو د دې لپاره لومړنۍ مرستې کوو. که څوک پوښتنه وکړي چې ولې لومړنۍ مرستې موږ باید ترسره کړو، ولې د ناروغانو سره لومړنۍ مرستې کیږي، په موخه کې داسې راځي چې لومړی د ناروغ ژوند ژغوره، د دې لپاره چې د ناروغ ژوند وژغورو. دوهم، د ناروغ د وینې ودرول، که وینه بهیدنه شتون ولري، د وینې ودرول دا زموږ هدف دی په لومړنیو مرستو کې، بل کوم کار ترسره کیږي. دریم، د ناروغ درد له منځه وړل. فرضاً کیدای شي موږ په ځینو حالاتو کې د درد لپاره اسپری، ځانګړي اسپری استفاده کړو، ځانګړي ملهمونه استفاده کړو، یا که چیرې یو څوک سوځیدلی وي، د درد څخه ډیر نه آرامه وي، موږ کولی شو یخې اوبه استفاده کړو، یا یو کس ته په هغې باندې تیزاب تل شوی وي، نو موږ کولی شو د اوبو څخه استفاده وکړو چې تر څو درد له منځه ولاړ شي او څه ناڅه آرامه شي. څلورم، د ناروغ د حالت خرابیدو څخه مخنیوی. ناروغ چې کوم حالت لري فرضاً هغه باید نور خراب نشي. پروګنوزیس هغه کومه ستونزه چې لري د هغې نه باید بدتر نشي، ښه طرف تره کنټرول کړل شي. فرضاً یو نفر دی وینه بهیږي، که چیرې موږ وینه ورته ونه درو نو ناروغ خو نور بد حالت ته ځي، کیدای شي زوف ورباندې راشي، که ډیره وینه وبهیږي کیدای شي زړه یې ودرېږي، بالاخره مړ شي. نو د لومړنیو مرستو یو بل هدف دا دی چې د ناروغ د حالت د خرابېدو څخه باید مخنیوی وشي. ښه، یو بل عنوان دی د لومړنیو مرستې ترسره کوونکي لپاره اړین ټکي. د لومړنۍ مرستې ترسره کوونکي لپاره اړین ټکي، ګورې په یاد ولرئ، د لومړنۍ مرستې ترسره کوونکي لپاره اړین ټکي دا هغه کسان یادوي کوم کسان چې لومړنۍ مرستې له ناروغانو سره ترسره کوي، د هغوی لپاره ځینې اړین ټکي یادوو. په یاد ولرئ، ګورئ، ورک نه شئ. د لومړنۍ مرستې ترسره کوونکي لپاره اړین ټکي، هغه کسان چې له ناروغانو سره لومړنۍ مرستې ترسره کوي، د هغوی لپاره ځینې ټکي یا اصول شته دي چې طب یې ورته وړاندې کوي. لیکل شوي دي، هغه کسان چې ناروغانو سره لومړنۍ مرستې ترسره کوي لاندې ټکي باید په نظر کې ونیسي. لومړی، په وختي ډول د پیښې ځای ته ځان رسول. مهمه نکته دا ده چې په وختي ډول د پیښې ځای ته باید ځان ورسول شي. یو موټر د اوبو ته وغورځېدو، نو هغه کس چې د لومړنیو مرستو ترسره کوونکی دی د چا سره مرسته ترسره کوي؟ موږ او تاسې ټول دا کار کوو، ځکه موږ تاسې مسلمانان یو، شکر الحمدلله، تر څنګ انسانان یو، او د بشر هغه حق په موږ دا دی، یا د بل مسلمان حق په موږ هم دا دی چې په دا ډول حالاتو کې چې هغه عاجل حالات دي د هغوی لاسنیوای وشي، د هغوی سره همکاري وشي. فرض یو نفر دی په اوبو کې ډوب شو، موږ او تاسو ته پکار ده چې ورسره مرسته وکړو. نو موږ او تاسو ته څه ډول مهم ټکي په لاس کې شته دي چې هغه موږ ته طب راکوي، هغه موږ ته طب ښایي، او موږ د هغې لپاره باید پام وکړو او د لومړنیو مرستو په ترسره کولو کې عملي کړو. ګورئ، دا نقطه ډیره مهمه ده. لومړی خو موږ وویل چې په وختي ډول د پیښې ځای ته ځان رسوه، سستی به نه کوئ. یو ځای کې موټر اور اخیستی، د نفر په کې دي، تاسې چای څښئ یا ډوډۍ خورئ، ځان سره وایئ چې زه د ډوډۍ د وخورمه بیا به ورشمه، دا سستی ده. یا یو نفر د اوبو ډوب کړی دی، ته ورو ورو کالي وباسې، تر څنګ یې نور وسایل ځان ته جلا جلا کړي، یعنی ډیر انتظامات کوي او ډیر وخت مصرفوي، په داسې حال کې چې ښه لمبو دې هم زده، نو دا اصول نه دي. باید په عاجل ډول، په وختي ډول د پیښې ځای ته ځان ورسوي. ښه، دوهم، د پیښې په سیمه کې د بې ځایه پوښتنو کولو سره وخت نه ضایع کول، دا ډیره مهمه نکته ده. د پیښې په ځای کې د بې ځایه پوښتنو په کولو سره وخت مه ضایع کوئ. فرضاً یو ځای کې ټکر شوی دی، دوه موټر سره ټکر شوی دی، تا منډه وراخیستې ده، دغه نکته خو دې په نظر کې نیولې ده چې باید پر وخت ورته ورسیږم، خو هلته چې ولاړ شي بیا وخت ضایع کوي، پوښتنه کوي چې کوم موټر ګرم و، د دې موټروان چیرته دی، یا دا نفر د کوم ځای دی، دا موټر د کوم طرف نه روان و. دا ټولې هغه خبرې دي چې ډیری وخت د خلکو لخوا پر وخت ضایع کیږي په دې عاجلو حالاتو کې. اصلا باید دا کار ونه شي، د پیښې ځای ته پر وخت ورسیږه، هلته زیاتې پوښتنې مه کوه. دا پوښتنه کولی شي فرضاً چې هغه په هغه موضوع پورې ډېره نږدې تړلې وي یا ستا په لومړنیو مرستو پورې ډېره نږدې تړلې وي. فرضاً یو ځای ته یا یوې ویالې ته یا یوه سیند ته یا یوه نهر ته موټر لوېدلی دی. کله چې یوه خواړ ته یا یوه نهر ته موټر لوېدلی دی، تاسې پوښتنه کولی شئ چې په دې موټر کې څو نفر سپاره وو. ګورئ، کېدای شي پنځو نفرو کې یو نفر روغ وي، هغې نه پوښتنه کولی شئ چې تاسې څو نفر وای. دا د دې لپاره چې ځینې وخت دغه نفر ورکیږي یا د موټر لاندې کیږي یا په اوبو کې ډوبیږي یا یې اوبه درنه وړي، نو په دې وخت کې پوښتنه کولی شئ، کومه خبره نه ده. خو دا ډول پوښتنې چې کومه ګټه نه لري، فرضاً تاسې د کوم ځای یئ، دا پوښتنه نه ده صحیح. تاسې د کوم ولایت یئ، دا پوښتنه نه ده صحیح. یا ورته وایي چې ولې دومره تیز ځای، یا ورته وایي چې تاسې د کومه ځایه یا د کوم طرف نه روان یې، یا پوښتنې کوئ چې څو ګرام دي، ولې ګرام یې، دا پوښتنې په دې سره وخت مه ضایع کوئ. دریمه نقطه، که ناروغ لومړنۍ مرستې ته اړتیا لري، پر وخت یې ترسره کول. کله چې پیښې ځای ته مو ورسېدې پر وخت، هلته به خبرې هم زیاتې نه کوئ، وخت به نه مصرفوئ. وګوره چې کوم ناروغان د لومړنیو مرستو سره یا ترسره کولو لپاره جوړ دي، تر څو د لومړنیو مرستو هغه ضرورت ورته پوره شي. یو نفر دی، په خوله کې خټې دي، پوزه یې بنده ده، نو ته باید پوه شې چې دغه کس سره باید لومړنۍ مرستې وشي. دا چې لومړنۍ مرستې څه ډول ترسره کیږي، دا بیا موږ وروسته زده کوو. خو اوس په لومړنیو مرستو کې موږ هغه مهم نقاط زده کوو چې دا ډیر مهم دي، اړین دي. نو په دې هم پوه شوئ چې لومړنۍ مرستې باید بیا ترسره شي. فرضاً پنځه نفر په موټر کې د اکسیډنټ شوی دی، په پنځو کې درې نفر ډیر نه دي زخمي، د دوه نفر زخمی ډیر دي، خراب ډیر دي. په دې دوو کې به هغه یو ګوري چې هغه ډیر خراب وي، هغه د ساه په اخیستو کې ستونزه لري، نو د هغې سره باید لومړنۍ مرسته وشي، بیا د بل نفر سره. نو لومړنۍ مرستې باید په هغې وخت کې شروع شي، په کوم وخت کې چې تاسې هغه ناروغ ته ور ورسېږئ، که چیرې لومړنۍ مرستو ته اړتیا ولري. یو نفر دی، له اوبو یې راباسئ، سمدستي ورته باید لومړنۍ مرسته شروع شي. دا چې لومړنۍ مرسته څه ډول پیلېږي، هغه د هرې پیښې مربوط موږ بیا ځانګړې کړنلارې ترسره کوو. فرضاً که په اوبو کې ډوب شوی دی، د هغې سره ځان ته لومړنۍ مرستې ترسره کیږي. د ټکر کسانو سره چې ټکر یې کړی دی، د هغې سره ځان ته، مارچیچلی سره ځان ته، او داسې نور. ښه، څلورمه نقطه مو لیکلې ده، په بیړني ډول سره ناروغ روغتون ته رسول. نور به ډیر وخت نه ضای کوئ، ناروغ به راواخلئ، موټر ته به یې پورته کړئ، په عاجله توګه به یې روغتون ته ورسوئ. پنځم، د مناسب روغتون انتخابول. په لار کې به فکر کوئ چې زه کوم ځای ته یوسم. ډیری وخت د عاجلو پیښو ناروغان چې حتی هغه باید مرکز ته ډیر په عاجل ډول یوړل شي، هغه اطرافي ډاکټرانو ته وړل کیږي چې هغه هیڅ په دغه ناروغۍ، البته په دې ناروغ باندې، نه پوهیږي چې څه ورسره وکړي. یا ځینې وخت داسې کیږي چې موږ یو ناروغ لرو، فرضاً د هغې هډوکي مات شوي دي. تاسې واضح پوهیږئ چې هډوکي مات شوي دي، موږ یې د داخله ډاکټر ته وړو، د زړه ډاکټر ته یې وړو، موږ یې د اعصابو ډاکټر ته ور وړو، یا د اعصابو کوم ځانګړی کلینیک چې د هغې ته ور وړو، یا یې موږ د واکسینو مرکز ته ور وړو. ګورئ، دا تیروتنه ده، دې سره مو وخت نور هم ضایع کیږي. په لاره کې باید فکر وشي چې دا کس خو دا ډول ستونزه لري، کوم ځای ته یې باید یوسم. تر ډیره پورې په افغانستان کې دا ډول ناروغان مرکزی شفاخانو ته وړل کیږي، ملکی شفاخانې، هغه شفاخانې چې د دولت له لورې خلکو ته جوړې شوې دي. لکه په خوست کې یو مثال ورکوم، موږ ملکی شفاخانه لرو، په په هر ولایت کې داسې شفاخانه شته چې د خلکو لپاره یالته متخصص ډاکټران وي. دا ډول ناروغانو سره بیا په عاجل ډول مرستې کوي او ترڅنګ یې تداوی کوي. نو د روغتون یا شفاخانه انتخاب هم ډیر مهم دی چې په لار کې باید ترسره شي. یادونه لیکل شوې ده دا چې موږ او تاسې ټول مسلمانان یو او بل لور ته د انسان په کلمه نومول کیږو، نو ضرور ده چې له نورو سره د اړتیا پر مهال هیڅ ډول مرستې ونه سپمو او د امکان تر کچې مرستې له اړمنو سره ترسره کړو. یا د اړمنو سره دغه مرستې وکړو. اړمن هغه کسان چې مرستو ته اړتیا لري، هغه ته اړمن کسان وایي. نو دلته ما داسې لیکلی ګورئ چې یو طرف ته موږ مسلمانان یو، د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق دی چې که چیرې اړ وي، محتاج وي، باید ورسره مرسته وشي. او تر څنګ دې د انسان کلمه موږ ته اخیستل کیږي، انسانان یو. انسان له اونس نه اخیستل شوی دی چې د مینې معنی لري. یو د بل سره باید د مینې پر اساس، د خواخوږۍ پر اساس هم مرسته وکړو. بشر دوستانه باید اوسیږو، بشر پال، د دې لپاره چې خدای مکړه یو وخت بیا په موږ هم راځي چې لومړنیو مرستو ته اړتیا لرو. که موږ یې له چا سره نه ترسره کوو، نو له موږ سره به یې څوک ترسره کړي. دا وی د لومړنیو مرستو هغه مهمې نکتې، تر څو یو لومړنی مرسته کوونکی شخص یې باید په پام کې ونیسي. ډیر جالب مضمون دی د لومړنیو مرستو، هیله د درسونه یې ډیر ښه ووایه. ګرانو زده کوونکو، درس همدومره بس دی، راځئ حاضری اخلم. نن ورځ زموږ دولسمه درسي خپرونه ده. زموږ د حاضرۍ توری هغه د ای توری دی. ټول زده کوونکي د حاضرۍ کارتونو ته د ای توری ورسوه یا د ای توری دایره توره کړئ. هیله ده دغه لومړنۍ دایره په دولسمه درسي شمیره کې توره کړئ. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. تاسې چې هر چیرې یې، خدای مو مل شه.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.